شکسته سکوت. ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای سي کنه نو ولي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی مجد عزیزی، اغلی قمر نیازی او اغلی نویده کاکړ ګډون کوي. ل دوی سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیلو او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې مشتزنګ وي او خپل نظر سره شریک کړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420023333111. او همداراز تاسو کولای شئ پر تلیفون باندې موږ ته زنګ راووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221 2450 او 00420221 2460. او تر دې مخکې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، یو راپور ته به غوښتو او بیا به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بیو ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسؤلین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر دولسم ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8مه د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمویختي خپرونې پیل کړې دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه.
برنامه هایی که در تلویزیون ما البته نشر می کنیم اکثریتش برنامه های درسی می باشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاري خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12م ټولګي د خوانسیو زده کوونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو. کوم مزامین چې د خوانسي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاري له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبه ولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکي نظیفه چې دوه کاله له فارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغه سي پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بیلګې لرلې. یا په پوهنتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادي ارمغان چې دری کال کیږي لزده کړو به برخې د بیا وای چې آنلاین زده کړې وزنې لار و چې نو موړې ل بیلا بیلو رواني ناروغي جوړلې ده.
درې 3 سال تنها راه نجات ما
په دې دریو کلونو کې ل رواني ناروغي د خلاصون وزنې لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښي یو.
دې نه هڅ خرسند به یستیم چې میتونیم تحصیل مار حداقل در خانه ادامه بدیم و
له دې مخ کې به لابلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي. خدا لمړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې څلور ویساته خبرونه پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په خوځو وینجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو ترڅنګ طالبانو لشپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي، خو د دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو اوریدل چې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په 8 نیټه د یو شونیز تلویزیون د خبرولو او په دې تلویزیون کې د خبرونو د پیل اعلان وکړ. پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا آنلاین یا پر تلویزیون زده کړې د حضور زده کړو بدیل کېدای شي. په دې خبرونه کې اوس مهال زموږ له سټوډیو سره اغلی مجد عزیزی او اغلی نویدا کاکړ وصل سوی دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستید دغه خبرو لپاره. اغلی عزیزی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا د تلویزیون لاره کیږي، تاسو په نظر دغه افغان شوزو ته یا جنو ته څومره ګټه رسولای سي د زده کړو په برخه کې؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته مننه جنې او د ازادي ریډیو ټولو اوریدونکو ته. پهل به دې څه وکړو چې د انجن لپاره اوس په دغه شرایطو باندې چې د دوی تر پرمخ باندې د مکتبونو او دروازې بند دي، ډېره مهمه ده. او ځکه چې دوی کولای شي خپل اساسي انساني، حقوقي او اجتماعي ټول هغه مسائل چې دوی پورې اړه لري آگاهي، تر دې څنګه چې یو جلی ذکر وکړي او تعلیم یافته اوسي، خپل احتیاجات مرفو کوي او خپل هغه اجتماع کې چې دوی ژوند کوي هغه دوی باندې ډېر تاثیر لري. او کله چې بیا د لوی کیږي خپل ټولنې لپاره ډېره ګټه ورکوي او همدارنګه د مالی لحاظ او نور لحاظ لپاره خپل کورنۍ سره هم مرسته کوي. او په افغانستان کې په دغه شرایطو باندې بیا انجن لپاره چې امکانات لږ دي، یعنی امکانات په افغانستان کې شتون لري، یا څه مشکلات دي لکه د انټرنیټ ستونزه ده، د انټرنیټ قیمت ډېر لوړ دي او د برق هم شتون لري، او ځینې نور مشکلات چې بیا دغه انجن لري هغه د چې دوی سمارټ فون نه لري، نو په دغه شرایط کې بیا انجن نشي کولای چې دې ته د سیاسي پیدا کوي.
بله بله ستاسو ژغ مشترک.
او د دې څنګه بیا یو سلسله نور محدودیتونه دا دي چې دوی هغه کله چې مخکې د طالبان د حاکمیت نه مخکې دوی هغه حضوري درسونه چې په سند کې یو استاد ورته تدریس کول، او هغه د دوی سطح په اندازه چې یو متعلم سطح څومره دی هماغه اساس دوی ته به تدریس کړي، خو اوس دا امکانات شتون نه لري او دوی کولای شي چې خپل هغه ناروغیان لکه رواني ناروغان څخه وساتي او کولای شي چې ځان دې سره مصروف کړي چې تر څو دغه دوی ته دغه امکان برابر شي او دوی کولای شي صنفونه تراشي او مکتب تراشي او درس ووایي.
مننه ډیره اغلی عزیزی زبرت تاس ترازم. اغلی کاکر تاس خبر پښتنه وکم، آیا تاسو په نظر باندې دا ډول خبرونه چې د آنلاین یا تلویزیون له طریقه کې زیاده رادیوګانو لخوا د خبره عادی کوي چې جونې باید شونځي ته ولاړ نه سي یا شونځي ته نه ځي، او د خلکو په فکر کې دا خبر عادی سي، او که فکر کوي چې نه دا د جونو په درسونو کې مرسته کوي چې دوی شاته پات نه سي او دغه خبرونه ته په غوږ نیول سره به دوی هغه په منځ کې چې فاصله راځي د زده کړو هغه به بیا هم تر یو اندازې پورې تشبیه ونه لیدل سي.
ډیره زیاته مننه. اول تر ټولو خپل نیک سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادي خبرونه اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. ډیر ښه بحث مو پیل کړی، ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو موږ ته وخت راکړ ترڅو خپل نظریات تاسو سره شریک کړو. هیڅکله حضوري درس یعنی آنلاین سره یو شان نه ده، یو قسم نه ده، دا طبعا تفاوت لري. موږ پر دری کې یو متل لرو، وای شنیدن کای بوت مانند دیدن. نو هغه آنلاین چې کوم موږ درس وایو یا آنلاین کوم درس چې ورکول کیږي یا په تلویزیونو کې یا په واتس اپو کې یا ګروپو له طریقه، دا طبعا فرق لري له حضوري درس سره. ځکه حضوري طبعا یو شاګرد حضوراً په مکتب کې کښېني، درس وایي، استاد ورته تشریح کوي، شاګردان یې تشریح کوي، عملاً هغه ګوري، په تخته کې لیکل کیږي. نو هغه د یو شاګرد په مغز کې ډېر کښېني نظر دته چې آنلاین وایي. او متاسفانه آنلاین سیستم فقط دومره کوای سي چې دوی سواد، یعنی سواد زده کړي خلاص، نور کوم ګټه نه لري زما په نظر. البته په دې خاطر باندې چې مثلا اکثریت از موږ مشرقي ولایتونه دي یا پښتونې شینه ولایتونه دي چې خود خپل انجونو ته اصلا تلیفون نه ورکوي یا انټرنیټ کار نه کوي یا برقونه متاسفانه د ورځې له خوا هیڅ، خصوصا کابل چې مرکز ده فعلا برقونه د ورځې د خانه چې مثلا کومه رسانه چې په دې برخه کې فعالیت کوي یا آنلاین درس ورکوي، موږ ته نه مننه کوو د میرمن امیدینا چې داسې یو پلان مخکې کړی ده او دو دوی دا برنامه مخکې وړي. زه منحیز دی استاد دې نه ډېره زیاته مننه کوم او دونه تشکر کوم چې دو دوی د خپل آینده نسل په فکر کې دي او دو ته غواړي چې یو آنلاین سیستم جوړ کړي او جوړ کړی ده. نو دا فکر نو کوم چې کوم حضوري درس چې مونږ او تاسو په مکتب کې لوستای یا زموږ لورګانې یا زموږ آینده ځوانان زی لوست کوي هغه له آنلاین سره یو شانې، دا ډېر تفاوتونه لري. فقط دا دومره کولای سي چې دوی له بېسوادۍ نه وژغوري، نور کومه فایده نه لري. یعنی هغه څه درس چې په صنف کې ویل کیږي آنلاین کې نه ویل کیږي، یا بغت قدو وصل راځي یا به انټرنیټ کار نه کوي او متاسفانه شبکې ډېر فوق العاده غلدي. که انټرنیټ من مثال درته وایي چې لس جی بی که زه فعال کوم یو هفته یا دوه هفته نه کیږي. داس مشکلات موږ تاسو لرو، اقتصادي مشکلات هم تا چې فامیلونه نسی کولای چې هر ورځ خپل لورګانو ته 500 یا 200 یا 300 ورکړي چې دوی خپل انټرنیټ فعال کړي. دس خلک موږ په افغانستان کې لرو چې یوې ډوډۍ ته ایران دي، نو هغه انټرنیټ د کوم لحاظ نه هغه فعال کړي. نو دغه بدبختي نشته. په اول قدم کې خو موږ د حکومت اسلامي اماراتو نه غواړو چې اوله که دغه ښوونځي په حمل میاشت کې له خیره شروع سي، دا به نو د ټولو انجونو ته یو ښه زیری. ځکه چې ذبیح الله مجاهد په خپل صفحه کې یو ورځ لیکلي وو چې شاید ښوونځي خلاص سي، په دې کار روان ده او په دې پالیسي روانه ده. نو زه په صفت د اتحادیې د معلمینو رئیس یم، زه په دې صفت زه دونه غوښتنه کوم چې دغه زر تر زره باید سکلې په دغه عمل کې د ښوونځي پرانستل سي ترڅو زموږ نجونې بیرته حضوري او فزیکی لارسی خپل مکتب ته، خپل ښوونځی یا خپل درسو ته ادامه ورکړي. متاسفانه از ما خپل یو لور ده چې په اووم صنف کې سوه، هر ورځ ما ته زاړي، هر ورځ جنجالي په کور کې وایي چې مور زما مکتب به څنګه سي. په همدې رقم زموږ ټول انجونې دي، زموږ ټولې خویندې دي، زموږ ټول شاګردان دي چې دغه مشکلات لري، په رواني مشکلاتو اخته سوي دي او ډېرې ستونزې لري. نو تنه دوی دا انجونې نه، حتی فامیلونه په رواني ستونزو اخته سوي دي چې دوی په دې تشویش کې دي، په دې سترس کې دي چې زموږ د اولادو یا زموږ د انجونو آینده به څنګه سي. نو که چیرې موږ او تاسې په خپل انجونو زده کړه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، نو په آینده کې به موږ نه ډاکټر لرو، نه به قابله لرو، نه به انجینر لرو او نه به قاضي لرو. نو زه نه پوهېږم چې موږ میرمنې به بیا چا ته مراجعه کوو. فکر نه کوم چې دا پښتانه ورونه زموږ خپل میرمنې ته یو نارینه ډاکټر ته اجازه ورکړي چې
مراجعه وکړو چې یا خپل تداوی نارینه ډاکټر ته وایي.
مراجعه
په خپل انجنونو زړه وسوځو او خپل جامې باندې زړه وسوځو او د خوندي دروازې تانیسو او انجنونی اوسې کولای خپل درس ته ادامه ورکړي.
مننه اغلی کاکړ. اغلی عزیزی، ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم. تاسو د اغلی کاکړ خبرې هم واوریدلې، دوی ځینې مشکلات یاد کړل چې د آنلاین یا د تلویزیونی یا د رادیوي خبرونو پر وړاندې ستا او څنګه باید حضوري ډول باندې شونځي پرانستل سي، ځکه چې د دوی په وینا باندې دا په هیڅ وجه باندې یو برابر نس کېدای یا یو د بل بدیل نس کېدای. خو هغه دوی ویل چې جنو د بي سي وادي مخه کېداس چې ونيسي. ستاسو په نظر ک دا آنلاین زده کړې ګټه لري؟ خو څومره خلکو ته دا برنامه رسیدای سي؟ د تلویزیونی خبرونو لپاره برق ته هم اړتیاوي او پلیرو پرتو سیمو کې خلک ټول تلویزیون نه لري چې دا ډول خبرونی واوري وی ویني، یا هم آنلاین زده کړې لکه انټرنیټ په ټولو لیرو پرتو سیمو کې نسته؟ ستاسو په نظر دغه څومره یو لوی مشکل دی؟
ډیره زیاته مننه. دقیقا ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې آنلاین زده کړې یو څه مشکلات لري. لومړی دا چې افغانستان کې د انټرنیټ مېرمن کاکړ دې ته هم اشاره وکړه چې د انټرنیټ ستونزه ډیره زیاته ده، چې یو د افغانستان د هغه معضلات چې دې ته باید دولت جدي توجه وکړي، چې د دې قیمتونه ډېر لوړ دي. او ډېر کسان مېرمن کاکړ هم ورته اشاره وکړه چې حتی خپل د غنجونو ته سمارټ فونونه نه ورکوي، او دغه چې کله چې دغه آنلاین زده کړه کیږي بیا دوی باید یو واتس اپ ولري، یا هم دغه سه ګروپونه دي، یا هم ایمیل ولري چې ترڅو دوی وکولای شي چې دغه زده کړه وکړي. او ځینې رادیوګانې دي هم چې دغه زده کړه زمينه فراهم کړې دي، خو بیا د برق شتون نشته. کله چې په موږ ګورو دغه درې میاشتې چې جمعه وو افغانستان کې بالکل برقونه نو، او که هو هم ډیر کم مده لپاره، په یو ورځ کې موږ د تقریبا 2 ساعته کې 3 ساعته برقونه شتون لري. او دوی کله چې امکانات په یو ځای کې نو وي، نو شاګرد یا متعلم نشي کولای چې خپل هغه ذکر تر سره وکړي. بیا په افغانستان کې بل مشکل دا دی چې د ځینو ولایتونو کې حتی د تلویزیونونه شتون لري، یا هم برق اتروسه. مثال په توګه تاسو وایم چې په دغه کابل کې د اسان قیمت په یو ساحه کې د بیخي برق شتون لري. نو کله چې برق شتون نه لري او خبرونه وو، سید مونږ دغه اقدام نه ډیره خوښه یو او ډیره مننه کوو چې زموږ جنډ لپاره دغه زمينه برابر کړې ده. خو کله چې امکانات ونو سي، برقونه ونو سي، او حتی په اوس چې د امارات اسلامي حکومت اخته ده، په لرو پرتو سیمو کې حتی دغه خپل ځینې فامیلونه حتی خپل دغه تلویزیونونه بالکل بند کړی دي، او دغه ټول دغه درسونه چې کیږي د هغه امکانات باید ورته فراهم وسی. لکه چې په عادي د انټرنټ کې دغه خبرونه نه نشریږي، دوی ټول هغه امکانات چې باید وشتون لري. او بل اقدام ده، دوی په ولایتونو کې حتی کورنۍ ته ویلي چې خپل دغه بامونه څخه دغه انټرنټ چې نور هیوادونو د سپوږمکۍ لارې موږ ته خبرونه خپره کوي، دوی تاسو استکی. نو کله چې وشتون نور لري، نو یو ځکه کوونکی یا یو متعلم څنګه کولای شي چې دې ته د سرچ پیدا کړی او دغه زده کړو پی، او د دې د څنګه دغه نوې کار چې پیلېږي؟ موږ ته ما هیله ده چې دغه حضوري درسونه بیا پیل شي. لکه چې درې کال مخکې د افغانستان نجونو ټول دغه علوم ته د سرچ ضرور، او شپږم ټولګي څخه مخکې نجونو هم کولای شي خپل درسونه وایي او دې ته لاسرسي ولري.
مننه اغلی کاکر زبیرت تاسو ترځم اغلی عزیزی ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې درې کال په افغانستان کې ل دولسم ټولګي څخه فارغان نه وي او دا لړۍ هم داسې دوام لري. تاسو مخکې هله څرګنده کړ چې کاشکې شونځي د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې پرانستل سي او طالبان د دوی او د ټولو افغانانو د غوښتنه ومني. تاسو دغه خبره چې له دولسم څخه هیڅ نجونې فارغې نه سوي څومره د اندېښنې وړ خبره ګڼي؟
دقیقا ملاله جان، دا خو ډیره د افغانستان د تعلیم او تربی او د معرف وزارت لپاره ډیره د اندېښنه خبره ده، ځکه چې مونږ تقریبا درې کاله کېږي چې یو فارغه هم نه لرو. تقریبا مونږ په اول کال کې چې کله چې امارات د افغانستان واکمنۍ واخیسته، مونږ یو سلسله ځینې شرطونه دوی وښودل. د مثال په توګه دوی ویل چې نجونې یوازې کولی شي د فاینل امتحان لپاره راشي تر څو دوی یو لسم او دو لسم څخه فارغ شي، خو نور وروسته بیا دوی د همدغه فرصت هم د افغانستان د نجونو لپاره واغسل او دغه فرصت هم دوی ته برابر نه کړه. په دې خاطر چې دوی د دوی په ان چې هغه میکانیزم چې دوی لري چې باید نجونو هغه رعایت وکړي او وایي چې موږ یو څه نوي میکانیزمونه رامنځته کوو چې د هغې په اساس د نجونې کولی شي چې شپږم څخه پورته خپل زده کړه دوام ورکړي. او کله چې په یو ټولنه کې تقریبا چې درې کاله کېږي چې نجونې دې حق نه لري چې دوی درس وایي او هم موږ فارغ ولرو، تقریبا تاسو فکر وکړئ چې په هر کال کې په هر ښوونځي کې څومره نجونې له ښوونځي څخه فارغ کړل. اما متاسفانه دغه موږ درې کاله کېږي چې زموږ نجونې یو فارغه هم نه لرو، چې دغه د افغانستان جهان اوس موږ نړۍ ورځ مخته ځي. اما موږ د سواد په لحاظ د افغانستان نجونې او د افغانستان ښځو باید عقب ته ځو، چې دا لویه ضایعه د افغانستان لپاره. او موږ به اوس یوازې طالبان دا اجازه ورکوي چې نجونې فقط لاړ شي او دغه تقریبا چې یو څو نجونې دي، مثلا د مثال په توګه دغه پروسه به ختمه شي چې موږ یو تعداد هغه متعلمین لرو چې دولسم نفر رغب دی او دوی کول شي دغه د قابلیت رښتي وای دغه نجونه هم بهیر به خلاص شي. نور باید موږ نوې نسل او نوې ځوانانو لرو، نوې نجونو لرو چې دوی له ښوونځي څخه فارغ شي او نوې رښتګان وي. یوازې د قابلیتانو نشي کول شي د افغانستان سواد یا موږ چې د افغانستان دغه قابلیتان کول شي د ټول خزو نمائندګي وکړي. نو د نجونو لپاره باید د ټول نجونو لپاره د هر ښوونځي چې هر رشته دوی خوښوي او دوی خوښه دی دوی ته اجازه ورکړي چې هماغه خپل رشته ووایي او دوی وکول شي. یوازې یو ټولنه دی ډاکټر ته ضرورت نه لري، یو ټولنه یو انجینر ته، یو ټولنه یو معلم ته، هر څه ته یو ټولنه اړتیا لري. نو د اسلام په اساس موږ هم وایو د افغانستان نجونې مخکې هم د اسلام په اساس خپل زده کړې کول، اوس هم د اسلام په اساس زده کړې. زه خپل مثال په توګه تاسو ته وایم چې ملاله جان، زه خپله دولس کاله ما مکتب ویلی دی، زما په صنف کې هلک نه و، یعنی زموږ استادان هم ټول ښځینه وو او موږ هم ټول په صنف کې هم نجونې وو. او وروسته بیا موږ هم څلور کاله ما پوهنتون ویلی دی، حقوق پوهنځینې، زموږ په صنف کې هلکانو د هغوی چوکي یا میزونه جدا وو، زموږ جدا وو. نو دا بهانه نه شي کېدی چې موږ په مختلف صنفونه دی، دوی کولای شي چې دغه صنفونه مثلا مثال په توګه تاسو زنګرار پوهنتون کې کله چې طالبان اول ځل لپاره حاکمیت واخیستل، د اول کال کې دوی ویل چې صنفونه جدا شي، زموږ صنفونه هلکان سره یو ځای و، زموږ صنفونه جدا شو. او وروسته بیا دوی بل بهانه راوړه چې ټایمونه باید جدا شي، ټایمونه هم جدا کړو. نو دغه بهانې ونه کړي، باید نجونو ته د تعلیم اما حق اساسي حق چې ټولنه ورکړی دی او خدای تعالی ورته ورکړی دی او د هغې پیغمبر چې ویلی دی، نو دغه حقوق ورته ورکړي.
ډیر مننه زبیر ته تاسو ترازم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زخ پروانه نور بس دی روانه ده اوس هم دینو اوریدونکو مشتزنګونه وهل دی اول به دوی راو خو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني وکئ ازادي رادیو ده
بلې مل علي بشير خور سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې چې جوړ وای تاسو له هداه تل مده هلمن ولایت څخه
وعلیکم سلام اتل صاحب ډیر مننه چې تاسو مرتزنګ راووهه د دغه موضوع په اړه که تاسو کوم پښتنه یا تفسیر لري مهرباني وکئ
مننه الله دې خیر درک خورجانې منندوی مې ډیر شایسته پروګرامونه زموږ د خوند لپاره جوړوي الله مقدر وکړه را به سم علي بشیر خور خپل نظر ته دغه جديد انلاین د کړي جديد خو موږ خوشاله خدای پاک دې وکړي اکثره خوند مثال د خبرې دغه څخه ذکر وکړو خو ځان کوم د شریعت په نگاه کې مثال د خبرې ذکر غواړو خو دا شې دی لکه د ملمنو خو دې چې ویل ملالي خو دې زوم د ته لازم په افغانستان کې یو خو د نیټ مصرف چې دی ډیر زیات خورجانې درته د سی بيوسي کورنۍ ستا چې مثال د خبرې دغه مصارف ته نه برابر دا خو ډیر شګام دی اول د شبکو سوند د ملالي بشیر خور د اکثره کلیوال سیمې کې خو دې سیمې وسته د لازم په علم کې ستا خورجانې چلته خبراتي شبکې ګر سره شتون نه لري نو بار بار خو دې مثال د خبرې زمر په فکر د ځکه صحافتې خو په ټولو کې په خورجانې مخکې حکومت سره یو غشتنه دغه چې مثال د خبرې د شریعت په نگاه کې شته سوالي هغه اصول کې چې تاسو واده د اسلام اصول دي هغه اصول کې چې شونځي خلاص او پانتون خلاص خورجانې دا د اولس سره ټولې ضرورتې زه د یو مثال در کوم ملالي بشیر خورز مجه ولسوالي کې د جنوبي ولسوالي ګرمچیل ولسوالي سپاره ځکه موږ جون کوو خورجانې دلته یو غټ دولتي کلینیک دی چې د خدای قرابه د نفوس پکښ کې دي په دې ټوله کلینیک کې خورجانې مې جواب قابلیت لرو یعنی زه هغه ډاکټر سره ما خبرې وکړې هغه ورته دلته کلینیک ته تللی او ما هغه ولاتل سم محترم پرون چیر ورځ ولاته ولادتنه نه ولادت د وی باجی د طریقې تر سره رسوله دا په دونه نفوس کې خورجانې نو وس کوم مثال د خبرې د پانتنو دروازې خلاصې د خوند پر مخ د شریعت په چوکاټ کې نو چې بار په دغه یو باجی دلته خورجانې دایو قابلیت په دغه کلینیک کې کبدري څلور قابلیت ګانی اغه د مریضانو دغه چې دی خورجانې ډیر با اساس هغه مشکل نو زما په ټوله کې خپل حکومت ته دا غوښتنه ده چې د شریعت په چوکاټ کې مثال د خبرې چې تاسو واده وصول دي هغه ترتیب باندې اخلاص کړه په انتونو د خوند اخلاص کړه او د خوند سم دغه ملمنو خوند ته ځانګړي سلام هم او خوند تم وان چې نایل کېږي مې ان شاء الله دغه رسنی د طریقې چې دا وځه دغه د خدای مهربانه دي خپل رب جل جلاله ته امید لرم چې دغه رسنی د طریقې سبا د خیر سره په مجلس مجلس کوو دا په انتونو باندې شریعت په نگاه کې دغه د خوند سم دا غوښتنه ده چې ډیر منایل کېږي
ډیر زیات مننه اتل صاحب تاسو نظر مو واخست یو جالب خبري مو را سره شریک کړي سلامت اوسئ اوس هم اوریدونکو زموږ د خبرونی دریمه ملمنه اغلی قمر نیازی هم لمر سره وصل سوی ده اغلی نیازی تاسو ته هم شرغلاست وایم مننه چې وخت مو اوستي په دې خبرونه کې زموږ سره د ګډون لپاره د موضوع په اړه باندې سپاستاس څخه پښتنه وکم چې پر دغه باندې خبري روان دي چې آیا انلاین یا پر تلویزیون یا رادیو غانو باندې کومې زده کړې چې و نجونو ته برابرۍ جستا سو په نظر آیا دغه کومه ګټه رسوي ک فکر کوي چې د حضوري زده کړو بدیل نس کېدای او ک دغه راتو اس چې تاسو په نظر که هو نو ولي د دغه حضوري زده کړو بدیل نه دی د تلویزیون او انلاین زده کړې
سلامونه تاسو ته تاسو د ټولم کارانو ته ملمنو ته هم د شنت تاسو تاریخ څخه د افغانستان ټول هغه محروم خوند ته چې د ذکر څخه محروم پاتې دي او ساسې د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې آنلاین ذکرې تلویزیونی ذکرې یا په کور کې ذکرې کورنۍ ذکرې دا دومره مستره نسی تمامې دلې لکه حضوري ذکرې چې استادې مکتبې مدرسې هغه ځای چې ورته مشخصه وي دی پانتون دی هر ځای چې دی هغه دی تدریس لپاره چې مشخص دی چې هغه خپل رسمیت لري خپل چوکاټ لري خپل اصول لري خپل درسي ساعتونه لري تقسیم اوقات لري هغه ته یو ډول انسان آمادګي سره ورځي ځان ورته ذهنن او فزیکلی آماده کوي او ورزيد اخیسته د پاره او کله چې په کور کې ناشته او تذکره کوي تلویزیون ته ګوري ذکر دي نه کوي یا انلاین ذکر کوي نو بیا شل مشکلات پیدا کیږي یعنی هغه اصول هغه قوانين هغه قاعده چې د ذکر د پاره ځان کړی شوی ده هغه نه تطبیق کیږي فلهذا دومره نتیجه نه ورکي څومره چې حضوري ذکر نتیجه ورکي خو بدیل خو په هیڅ صورت نه سي کېدلای مګر دغه دی چې اغلړی هغه رښتا نه قطع کیږي د پوهې څنګه ګټوره تمامېږي. یعنی داسې نه ده چې بیخي موږ یې نادیده ونیسو چې هېڅ امکان نه لري، هېڅ امکان نه لري خبره گنجایش نشته پکښې کې. مګر هغه عذري زده کړه چې ده، عذري زده کړه ما تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې هغه اصولو پر بنا باندې دی، نو طبعا لاسته راوړنه یې ډېره ده، ښه نتیجه ورکوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده، ثابته ده، په نړیوال کچه ثابته ده، د ټول پوهنتونونو کې او ټول د نړۍ په مکاتبو کې هم د شانتي په افغانستان کې دا ثابته شوې ده، او ټول په دې باندې پوهېږي چې عذري زده کړې څومره فواید لري، څومره ګټې لري، او هغه څه چې څوک اخیسته باید وکړي، منظمه اخیسته باید وکړي، هغه په عذري زده کړه کې ده.
مننه ډیره. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی نیازی. اغلی کاکړ، تاسو څخه به زه پوښتنه وکړم چې هر ځای چې تاسو په نړیوالو رسنیو کې راپورونه ګورئ، په نړۍ کې په دغو راپورونو کې د افغانستان په اړه باندې راځي چې افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله نړۍ کې چې نجونې د زده کړو حق پکښې نه لري، یا دوی د زده کړو له حق پکښې محرومې دي. دا په ټوله دنیا کې، په ټول جهان کې افغانستان یوازینی دغسې یو هیواد دی. ستاسو په نظر دغه څومره د افغانستان ټولنې نوم ته یې او تاریخ و دا هر څه چې افغانستان لري ارزښتونو ته یې دغه څومره ضربه ورته رسوي؟ که تاسو خپل نظر په دې برخه کې راسره شریک کړئ.
مننه غلی قمر، ته خراغلست ویم او هتل سید ته هم علیکم السلام ویم. مننه خوره، طبعا مونږ 2023 ته رسیدو کنه، اما متاسفانه که اوسنی تاریخ وګورو مونږ شاید 2010 تللی یو یا وروسته لاغه نه. دا خو طبعا په تاریخ باندې، زموږ په جامعې باندې، زموږ په خلکو باندې، په ټول صورت باندې تاثیر لري. نو اوس موږ څه کولی نسو؟ موږ څو وارې وزارت د معارف ته مکتوب ورکړ، متاسفانه هلته څوک موږ سره په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو اتازره نسو چې موږ سره ملاقات وکړي. نو زمونږ د ورونو، د خویندو، د نجونو، د ځوانانو د ټولو هیله همدغه ده چې باید ښوونځی پرانیستل سي، پوهنتون پرانیستل سي. مونږ زه به تاسو ته یو مثال درکړم. شیخ زاهد شفخانه په خوست کې ده، خوست ولایت کې ده. خوست ولایت داسې ولایت ده چې هیڅ میرمن حق نه لري نارینه ډاکټر ته لاړ شي. هلته ډاکتران کوم ډاکتران چې وو هغه دوی هغه ښه لایق به استعداد ډاکتران چې وو لاړل د افغانستان نه بهر، او هغه ډاکتران چې پاتې دي یا نرسان دي یا لږ تجربه لري. نو مونږ اصل یعنی غټ ډاکټر مونږ هیڅ نه لرو. هفته کې یو ورځ د کابل نه یا د نورو ولایتونه یو غټ ډاکټر ځي چې په هغه بیا بیرباري و حال نه یي چې څه حال ده. نو په دغه تاسو یو مثال وایم چې په دغه رقم د موږ په دې ولایت کې دغه سیال ده. په هر ولایت کې دغه سی یعنی مشکلات ستونزې شته. نو که چیرې موږ مکتب نه وایو نو شهادتنامه نه لرو، خو هېڅکله نسو کولی چې پوهنتون ته مراجعه وکړو، او که پوهنتون ونه وایو هېڅکله نسو کولی چې ښه ډاکټر ولرو. مونږ تنه قابلیت ته ضرورت نه لرو، مونږ دغه ښه ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ د خلاص ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ وکیل مدافع ته ضرورت لرو، مونږ قاضي ته ضرورت لرو. ځکه یو میرمنې ته د خپل هغه مشکلات، د خپل ستونزې ویلی سي، اما یو قاضي چې نارینه یې هغه ته هېڅکله نسي ویلی په جرات باندې. نو خصوصا زمونږ هغه میرمنې چې د ولایاتو دی او غوډې سواد نه لري، د سواد کچه یې کمه ده، هغه دوی خو بیخي ستونزه لري. نو پاتې شوه راغلم د تاسو سوال ته چې وبخښئ د آخري جزء که یو ځل بیا تکرار کړئ.
بلې، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې د افغانستان نوم په دې ډول باندې یادیږي چې یعنی دا هغه هیواد دی چې پکښې نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې دي، او دا په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی. ستاسو په نظر دغه د افغانانو نوم ته څومره صدمه رسوي؟
متاسفانه نه پوهېږم ته کوم لحاظ تاسو وایم. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې خلک وړاندې ځي، پرمختګ کوي، وای همگی به مراد رسید، ما تا مرادخانی نرسیدیم. نو ټول مملکتونه غواړي چې پیشرفت وکړي، ترقی وکړي، انجونې ښوونځی ووایي او یو ښه تاریخ ولري، اما متاسفانه زموږ افغانستان پرمختګ پکې نشته. زموږ میرمنې په کور ناستې دي، زموږ انجونې پر کور ناستې دي. دا به په تاریخ کې په زرین لیک ولیکل سي، او دا به هغه نایردین کې تاریخی چې هیڅ کله به هیر نسی، او کاسل کله بعد هم موږ تاسو نسلونه راسي دا تاریخ لولي او دا په تاریخ کې پات کیږي. نو موږ هیله هم دا بیا هم تاکید کوم، منحیز دیوی خور، منحیز دیوی مور، منحیز دیوی لور د اماراتو نه، د طالبانو له مشرانو نه، چې د ښوونځیو د پانتونو دروازې خلاصې کړي زموږ لورنو ته، زموږ خویندو ته، زموږ میندو ته. ځکه که دودوی کوم پالیسي چې وایي، یعنی کوم ایجاد چې دودوی وایي، طبعا دودوی که نه وم، که په جمهوریت کې هم وه، هغه تورې جامې، اوږده کالي او سپین پړونې به د نجونو په سر وې، که فعلا نه وي، یعنی ایجاب او فقط په پانتونو کې چې هر چا رقم غسل، هغه ته هم که مطابق د چوکاټ یا مطابق د دو چې کوم هغه شی چې دودی غواړي، یعنی دودی وایي چې باید اسلامي ایجاب واغوندي یا اسلامي ایجاب مراد کی، هغه زه تاسو ته دا وعده درکوم چې ټول انجونې حتی په بقرې کې فعلا انجونی ازره دي چې خوانځي ته لاړ سي یا پانتون ته لاړ سي. مقصد د دو دا ده چې دو ته اجازه ورکړل سي او دو دوی مراجعه وکړي، دو دوی لاړ سي.
مننه ډیره آغلی کاکړ. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی عزیزی، تاسو واورېدل چې آغلی کاکړ او ښاغلی اتل هم ځینې خبرې وکړې په دې برخه کې چې څومره خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړې توګه دوی د روغتیايي سکتور خبره وکړه، ځکه چې همدغه ډیر تر سترګو کیږي او لیدل کیږي، او دا شایي یو برجسته سکتور هم وي د نورو پرتله. دا ستونزې خو طالبان هم ویني چې څه ډول یو وضعیت دی، بیا هم ولې نس کولای چې پر خپل مشرانو باندې فشار راولي چې د افغانانو دا غشتنه ومني چې شونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ پرانیزي؟
ډیر زیاته مننه. سعیده چې مونږ وایو چې همدغه زموږ مشکل، اساسي مشکل همدغه دی چې مونږ یو څه خو پوهیږو، بیا هغې باندې عمل نه کړو. او د طالبانو مشرانه هم دې باندې پوهیږي، خو دوی یو خبره دام دی چې کله چې دوی د دوهې هغه قرارداد امضا کول، او هغه ښځو چې د افغانستان په نمایندګي تللی وو او دغه میز کې دوی شتون لرو، او د افغانستان د نجونو او ښځو لیکل، باید د همه غذای کې دغه موضوع هم مطرح شوی و او ویل شوی چې د افغانستان د نجونو دغه اساسي غوښتنې دي. او مونږ چې همیش مونږ کله چې طالبان له حکومت سره د هغوی د مشتتابه سره ځینې وختونه، لکه د مثال په توګه د ذبیح الله مجاهد سره مونږ چې کله لیدنه لرو، او هغوی څخه مونږ پوښتنه وکړه، دوی ویل چې مخکې ځینې خبرې یا ځینې دغسې کارونه شتون لرل چې دوی مخکې له مخکې د دوهې کې دا امضا شوی و، او دغه د افغانستان په نمایندګۍ چې ځینې اوس دوی په د افغانستان نه بهر ژوند کوي، او د افغانستان کله چې په نورو هېوادونو کې د افغانستان په نمایندګۍ ځي، او د افغانستان د نجونو نمایندګي کوي، او دا اساسي خبره هم دا ده چې دوی هغه څخه غوښتنه چې د افغانستان د نجونو دي دا نه مطرح کوي، او له خپل منافع لپاره دوی هڅه کوي. او بل بدبختي د افغانستان کې دا ده چې د افغانستان هغه مشرتابه څوک چې اوس د افغانستان قدرت دوی په لاس کې دی، دوی هر هغه څه چې وایي چې موږ د اسلام په اساس د خپل تګلارې زموږ د اسلام په اساس دی. نو د اسلام د یو آیت موږ ته ښکاره کوي چې اسلام په کوم آیت کې ویل چې
ضروری چې انجونې زده کړې وکړي او دوی کله چې لوی لوی مفتیان دي او دوی خپويږي دوی خبرې باندې او د بیلګه په توګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن د خدیجه کبرا ها هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تجارت کو نو دوی یوازنی دوی خبر هم ده چې افغانستان کې اسلامي نظام اوس حاکم شو دی او کومه مقرره چې موږ وایو دوی باید انجونې دغه عملي کړي خو زموږ غوښتنه هم همدارې چې دوی کومه میکانیزم چې لري د مثال په توګه دوی میډیا کې ویل چې باید هلکان او انجونې په یوه خپرونه کې نه اوسي او دوی ماسک وخي د همدغسې دوی د مکتبونو لپاره هم پوهنتونونو لپاره هم یو میکانیزم وټاکي چې دوی اساس دوی انجونې هم وکړل شي خپل زده کړې ته دوام ورکړي
مننه ډیره اغلې نیازی ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې کله چې د طالبانو حکومت رامنځته سو د هغه کال په اول کال باندې تر یوې مودې پورې شونځي بیا هم پرانستلی ودنجونو پر مخ باندې او په هانتونونو هم تر یوې مودې پورې پرانستلی و ستاسو په نظر هغه وخت ولې د شریعت د چوکاټ موضوع مطرح نه و هغه مهال ولې طالبانو دا خبر نه کوله چې دا شونځي چې د دوی په وینا اوس د شریعت پر چوکاټ باندې دوی غواړي چې برابر کې هغه وخت ولې دا خبر نه کول
دقیقا پښتنه دلته مطرح کیږي د مخکې ستاسو ارزښتونو ته اشاره وکړه او امدا شانتي د افغانانو نامبدی ته او د افغانستان تاریخ ته په کتو سره کوم بیزتی چې شوې ده افغانانو ته او په سپک سترګې ورته کتل کیږي په نړۍ کې دا اوس دغه سببونه دي هر ځای کې یو پښتنه مطرح کیږي بالخصوص لکه دغه ځای کې تاسو سیادونه ورته وکړه کتاسي بيخي د اسلام هغه کې کداران و چې اسلام دغه ځای ته سرچینه اخیسته د فارغ دی کې د مشکلات نه سازما په ملک د مشکلات سپه چې تاسو دونه د اسلام کې کداران دي چې اول ورځ راغلي و غرد به مستقری وای ولی مفاغه ولا ورستاف نکړه ولې دی اول ورځ اجازه ورکړه او کدي اجازه دی ورکړه نو بیا دې برته ولې پابندي په باندې ولا کول څه دلیل او څه مشکل و دا خو دی یو ځلې هغه څه په دې خاطر دی وکړه چې په ځان باور نه وي چې آیا زه پاتې کیږم کنه پاتې کیږم چې کله کوس ولې چې دا اوس نو امریکا په لاس راتره کړل قدرت اوس نو زه پاتې ما اوس نو باید خپل فرامین خپل کوم تر څو چې خلک کې وحشت او دهشت پیلسي او خلک ما تخویره وکي افغانان اوس ویر نه لري د هیڅ چا څخه غیر له خدای څخه اغه ویره ولاره ځکه چې ویني سپینس ولې وز د افغانانو دومره ویني تریس ولې په افغانستان کې دومره شهیدان سوچ چې په هر دوره کې مو شهید مرکر د په هر دوره کې مو قربانيان ورکړي په هر دوره کې مو ډېر تلفات لیدلې ډېر مشکلات مو لیدلې ډېر بلاړو نړۍ مو لیدلې سترګې مو وکړلې دا چا خبره اوس نو موږ په دا خبرو نه ختاوځو چې دوی موږ ته بهانې لټوي کله راته وایي چې تاسو متل سي او سلاو وکړي د صبر څخه کار واخلي د زغم څخه کار واخلي قوانین ورته وځ کیږي نصاب کې تغییر راځي او دا کیږي او هر کیږي خو خیر اول خو افغانستان مخکې هیڅ چا په نړۍ کې تر اوسه څوک نه پیدا شوی چې وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد نه و افغانستان اسلامي هیواد وو افغانستان په نظرن کلن تاریخ لري ټول نړۍ پیژني افغانان مسلمانان وو وس هم شکر دی الحمدلله چې تاسو راغلي یاستي مسلمانان یاستي او شریعه احکام کولی کوي مشکوم ممانعت نه لرو مرت شریعت خویره نه لرو د شریعت ختیشت نه لرو او د شریعي وصول ته هم خلاف نه یو بلکې د تطبیق د فارې هم در سره همکار یو در سره وجایو خو رښتیا شریعت تطبیق کړه ولی هغه څه چې په شریعت کې راغلي چې ستا په ګټه دی هغه په ځان باندې تطبیقې او هغه څه چې ستا په تاوان دی هغه نه تطبیقې دا خو نو بیا وصول نشو دا نه به د نورو ادیانو د لپاره اجازه نه لرو چې سپکاوی وکړو خو په بعضي ادیانو کې بیا دا څه خپل د ګټ څه بیانوي خپل خلکو ته چې د توانې هغه باندې سترګې پټي دوی هغه یو ډول سیستم راخسته ده په لحاظ دا اصول نه دی ولې دی د اول ورسته پوسټ ولې چې د اسلامي هواد او مکاتبو کې تعلیمی نصاب و په نصاب کې شرعي اصول ځای په ځای و ان قران کریم ساتونه و د عقاید ساتونه و د احادیث ساتونه و په مکتب کې د پرمختللي ټکنالوژي سره سم او د دنیوي تدریس سره سم دینی تدریس هم خپل ځای درلودل ټول نصاب کې منظم هرڅه وو ایجاد دی مولې دل چې هیڅ په بیجابي باندې نه راتل که بیا هم ستاد غوښتنه و چې زما غ فرهنګي ایجاب را باندې تدبیر کې تر اخره پورې که هم څوک وایي چې چرګ چړګړې تر اخره پورې تر ټوکري لاندې نه پاتې کیږي بل اخره هغوی وزرونه کوي وزي خو که دا مفکوره هم ستا سره وه چې په چادرې را باندې وایه په چادرې به دې را باندې چادرې به دې را باندې وزه کړی وای خو د مکتب دروازه به دې نه وای بنده کړې د پانتون دروازه به دې نه وای بنده کړې دا دې نه یوازې خپل ځان ته سپکاوی وکړله افغانانو ته د سپکاوی کړی او په کل کې مسلمانانو ته د سپکاوی کړی ده موږ په یو ځلې اوس په نړیواله سطح باندې یو ځلې په دې باندې دغه کیږو محکومه کیږو چې مسلمانان ولې داسې قوانین وضع کوي چې هغه په شریعت کې نشته په اسلام کې نشته موږ قرآن خپل په ژبه باندې وایي تلاوت کړی ده داسې څه په کښې کې موږ نه لیدلی چې هغه افغان نجونې ته باید محکومې وي د درس څخه محرومې وي ولې دا ستاسې اسلام ولې داسې ډول اسلام دی یو وارې داسې محکومه کیږو تر سوال لاندې راځو بیا داسې تر سوال لاندې راځو چې لکه د پاکستان وزیر اعلی هم دا خبره تاییده کړله چې افغانان خپل کلتوري موضوع ده بیا په کلتوري موضوع باندې موږ تر فشار لاندې کیږو تهدیدېږو محکومېږو چې ستاسې کلتور ولې داسې دی چې ستاسې نجونې محرومه کړي دي د درس څخه بیا نو په دې ټولو محکومېدلو کې اوس هم هېڅ نشته چې موږ ته کوم تصمیم ونیول سي ولې تر کله پورې به موږ په تمه پاتې سو که دې واقعا د بیخي هېڅ اراده نه درلودله نو ولې د اوله پرېښول بیا دې ولې تر شپږمه پورې اجازه ورته ورکړله بیا که یې اراده لرې نو بیا ولې نه تمدیدی ولې ژر تر ژره لاس په کار کېږي نه ولې ژر په ژر دا یو داسې موضوع نه دی دا ډېر حیاتي موضوع ده تا څنګه سترګې ورباندې پټ کړي دي څونه دې نادیده نیولې ده لکه زه څنګه چې زموږ خور مخکې یادونه وکړه چې تاریخ به دا تورې شپې یادوي چې افغان نجونې د درس څخه محروم پاتې سوې وې دا یو ډېره توره دبه به وي پر ستاسو باندې ستاسو پر حکومت باندې پر دغه افغانانو باندې چې دا اوس محرومې دي محکومې دي پر دې باندې سخت ظلم به وي دا به تاریخ نه هېروي او حتما به یادوي نو ولې دغه هر لحظه یې ولې دا هر لحظه هر حرکت د دوی هر تصمیم د دوی د ښځو په برخه کې د یو ولې سره د یو چرا سره یا د یو کوشچن مار سره مخ ده.
ښه، مننه ډېره آغلې نیازی. آغلې کاکړ، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې طالبانو ویلي دي چې هر کله چې نړیوالو د ښځو د حقونو خبره کړې ده یا هم ملګرو ملتونو دا خبره راپورته کړې ده طالبان ویلی دی چې دا د افغانانو کورنۍ مسأله ده. کدا د افغانانو کورنۍ مسأله وي، آیا ستاسو په نظر د کورنۍ مسائل په خپل منځو کې نه سره حل کیږي؟ بیا ولې ستاسو په نظر باندې د افغانانو د غوښتنه نه منل کیږي چې طالبان فکر کوي چې دا کورنۍ مسأله ده؟
مننه نیازی صاحب، ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. زه به یو شی تاسو ته ووایم خورې، دا کله چې دوی د اسلام دعوا کوي که نه، بیشترین حدیث چې روایت شوي د حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دی که نه، دا هم یو مېرمن وه، دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېرمن وه چې اکثریت روایتونه د همغې مېرمنې دي. که چیرې دته پیغمبر د خدای دا روایتونه نه وای ویلي دی نقل کړي نه وای، نو بی بی عایشه صدیقه له کوم ځایه کول که نه؟ بل دا چې اولین سوره چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته نازله سوه، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وای اوایا ای بنده د خدای، ای انسانه، وی نه ویل چې یا نر یا ښځه یا جلکۍ یا نارینه که نه. که موږ تاسې مسلمان یو، په قرآن باور لرو، د اسلام دعوه کوو، وایو چې موږ مفتیان یو، موږ مولوی صاحبان یو، موږ اماراتیان یو، یا موږ مسلمانان یو، سمه ده. خو خیر مسلمان قرآن دغه شی ویلي چې علم په نر ښځې فرض ده، نه دي ویلي چې تنه په نارینه فرض ده په ښځینه نه. دا باید موږ او تاسې ومنو. اسلامي ایجاب ده، سمه ده وروره، په دواړو سترګو زه در سره ولاړه یم، زموږ ټولې خویندې در سره ولاړې. اسلامي ایجاب مونږ له اول نه مسلمان وو، مسلمان به یو، مسلمان به له دنیا ځو. هیڅ وخت د افغانستان خلک یعنی داسې نه وو خدای نه خواسته چې د افغانستان خلک په کوم دین بل دین یا مذهب کې وه، اماراتیان راغله غو دې مسلمانه کړه، نه.
دا لاول نه مسلمانان و مسلمان به ای د خپل اسلامي حجاب خپل اسلامي کلتور هغه خپل اسلامي جامعه هیڅ کله مونږ نه ایرو. دا هر انسان ځان ته یو ایجاب یا عزت یا ابرو لري کنه چې هغه د خپل د عزت
بله
او د ابرو لپاره د خپل جامع هغه کوي. نو موږ دغه هیله لرو ورته وایو چې کوم پالیسی چې تاسې لرئ په داخل د چوکات د اسلامي چې تاسې وایئ هغه موږ درسره منو. په دې صورت چې تاسو نجونو ته اجازه ورکوئ چې ښوونځي ته لاړ شئ پوهنتون ته لاړ شئ او زموږ نسل دوه کاله ډېر یو وخت هر ثانیه مونږ ته یو خساره ده. دغه دوه کاله زموږ خساره ورکړی باید بد لغې ورنکو.
مننه ډېره
یوم بیا هم دا غوښتنه کوم چې د دروازې
پرانیست. ډیره مننه سلامت اوسی غلی کاکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي. د خپل میلمنو څخه ډیره مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.